السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جولای 13 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو اوریدلې مه هېروي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه
سرټکی دا عوامي نیشنل ګوند مشر په پاکستان کې لسره د داسې ټاکنو غوښتنه کړې چې پکې د فوج کردار نه وي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر اشرف غني سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته په لومړي ځل لیدلی دی. د تاجکستان چارواکي وایي د څلورو سایکل چلونکو د وژلو د پیښو په پلټنو کې د ترهګرۍ اړخ هم څېړي. او سم د خبرونو تفصیل د عوامي نیشنل پارټي مشر په پاکستان کې له سره د داسې ټاکنو غوښتنه کړې چې پکې د فوج هیڅ کردار نه وي. عوامي نیشنل پارټي انتخابات رد کړي او له داسې سره سم د سو درغلي او ټګي پر ضد نن د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې مظاهره کړې دي. د په دې تړاو د 400 په فاروق اعظم چوک کې د سلګونو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان تور پورې کړ چې د جولای 15 په ټاکنو کې انتخاباتي کمیشن فوج او عدلي ټګي کړې ده.
Però ha fatto un problema, si tiene quelle cantette scritte, ma anche qualcosa là, ma io per i partiti ho a fatare fare i molti di barà, a fare le cerocche, e a fare le cerocche, che anche che fuori chi scherzarmi, se no, fuori proprio l'inflessione da nana, no, non lo manda, ma questo passa lo culo, guagliare, guagliare.
د نوشار مردان او مومندو په ګډون په سوا او سوات په ګډون په یو شمېر نورو ضلعو کې مظاهره سوي دي. ځینو نورو ګوندونو هم انتخاباتي کمیشن فوج عدلیه او نگران حکومت باندې په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کړي. خو د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار رضا خان دغه تورونه رد کړي او ویلي چې ټاکنې په شفافه توګه سوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د عہدې لپاره به نوم ډیر زر اعلان سي. د پاکستان سرکار ریډیو وای پرون په اسلام آباد کې له نوو منتخب سو غړو سره د خبرو پر مهال عمران خان ویل د وزیر اعلی د انتخاب پریکړه به د ولس د ګټو مطابق کیږي. نوموړي زیاته کړه هغه به د راتلونکي میاشتې پر 12 د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره سوګند پورته کوي. د پاکستان اسلام آباد انتظامیه د پیمز روغتون د زړه ناروغي هغه مرکز زندان ګرځولی چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر درملنې لاندې دی. نواز شریف بیګا ناوخته تر ناروغي کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره له اډیاله زندانه د اسلام آباد پیمز هسپتال ته یوړل شو. د اسلام آباد چیف کمشنر لخوا نن خبره شوې اله حکمنامه کې ویل شوي چې د زړه ناروغي مرکز زندان ګرځولی چې پکې د ده په وینا نواز شریف تر درملنې لاندې دی. په حکمنامه کې ویل شوي چې دغه مرکز به تر هغو پورې د زندان حیثیت ولري تر څو نواز شریف هلته بستر وي. په حکمنامه کې تام ویل شوي چې د امنیت لپاره هلته پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته په لومړي ځل لیدلی دی. ارګ په بیان کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یو غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کومو مسلو خبرې کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی او 13 اونۍ بیرته کابل ته ستون شو. نوموړي ستنیدو سسم په کابل کې چې د شاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یو ټلواله د موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سر په ناوړه چلند تورن دی کابل ته تر ستنیدو وروسته تر اوسه د ارګ په رسمي غونډه کې ګډون نه وکړي. د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره اداري یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې چارواکو پرون ناوخته مشال ډوټول د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. یونیسف پرون یو رپورټ خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې له 15 کلن راسي د کم عمر نجونو ودونه 10% کم شوي دي. دوی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ په 15 ولایتونو پکتیا، بامیان، کندهار، غور او بادغیس کې سروې کړي او لیکلي دي چې د کم عمرې د ودونو د دې کمښت عوامل د عامې پوهاوي زیاتوالی او د روغتیايي ستونزو په اړه د خلکو خبرېدل دي. د تاجکستان چارواکي وایي د څلورو سایکل چلونکو د وژلو د پیښو په پلټون کې د ترګري اړخ هم څیړي. چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې چې کله سایکل چلونکي پر سړک له ګاډي سره ټکر وکړ نو پر دې مهال د یو حمله کوونکي په لاس کې ټوپک او چاقو و. د کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیموف نن ویلي چې د پیښې د څیړلو لپاره د حکومتي چارواکو یوه ځانګړې ډله جوړه کړې ده. په وژل شوي کې دوه امریکایان، یو هالنډای او یو سویس وګړی دی. دا پیښه چې د نغاره په سیمه کې د جولای پر 9 یعنی پرون سوې په کې درې بهرنیان هم زخمیان دي. د پیښې ځای له پلازمېنې دوشنبې څخه د جنوب په لور 150 کیلومتره لرې موقعیت لري. د هند حکومت په نن په شمال ختیځ ریاست آسام کې د 40 لک کسانو شهریت یا تابعیت ختم کړی دی. دا ګام د شهریت په اړه د هغې مسودې په رڼا کې اخیستل شوی چې داسې ویره ده چې د دې له مخې به زیاتره بنګالي ژبې ویونکي مسلمانان له هېواده وشړل سي. د هند د رجسټر کولو د ادارې مشر شیلیش په خبري غونډه کې ویلي دا په مجموعي توګه د هند او آسام لپاره یوه تاریخي ورځ ده. تر په وینا دوی په ملي کچه د شهریت یا تابعیت په اړه لومړی بشپړې مسودې په خپرولو سره یو ډیر مهم هدف ترلاسه کړ. هغه زیاته کړه چې هغه کسان چې له فهرسته پاتې سوي هغوی به پوره موقع ولري چې اپیل وکړي او خپل نمونه په فهرست کې شامل کړي. او د ایران، ترکیه او روس چارواکي به د جولای پر 1.5 یعنی نن او سبا د روس په سوچ شار کې د شام د وکلنې جګړې ختمولو لپاره د سولې د خبرو په لټ کې ملاقاتونه کوي. د روس بارونی چار وزارت پرون ویلي استازي به د شام آینه کمیټې پر جوړولو او د بشر حقوقو سره په تړلو معاملو خبرې وکړي. سرکاري خبري اژانس تارتاس ویلي امریکایي چارواکي به په خبرو کې ګډون نه لري. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 141 روپۍ 50 پیسې او 142 روپۍ، یو ایرو 120 روپۍ 40 پیسې او 120 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ لس پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 2 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 242 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري عوامي نېشنل ګوند خپل هغو اداو په لړ کې چې وایي د جولای د 15مې په عامو انتخاباتو کې پراخي درغلې شوې دي، نن په بلابلو سیمو کې احتجاجي جلسې کوي. اخوا په مومندو کې هم خلکو په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو خلاف احتجاج کړی دی.
منګه د ریکاونټینګ د پاره کوم درخواستونه ورکړو نو هغه موږ ته ریجیکټ کړی شو، او بل دا خبره وکړله چې تاسو ته موږ اطلاع درکړې وه په خپل مقرر وخت کې تاسو نه راغلي، نه موږ ته خط میلاو دی.
که یو خوا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړولو هڅه کوي نو بل خوا ځینې نور سیاسي ګوندونه د اپوزیشن جوړولو کوششونه کوي.
امکان دا دی چې دا ګوندونه ټول به بظاهر په دې وخت کې د ښکاری شي برازي اپوزیشن ته حزب اختلاف ته.
د مشال تر څنګ یې واوري. اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید، عوامي نېشنل ګوند د خپل هغو اداو په لړ کې چې وایي د جولای د 15مې په عامو انتخاباتو کې پراخي درغلې شوې دي، نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعي مرکزونو کې احتجاجي جلسې کړې دي. په ځینو کې دوی لا هم پلان لري. د دې احتجاجونو اعلان د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د تېرې جمعې په ورځ په 4 کې له رسنیو سره په خبرو کې کړی وو. دا وخت په خبر نه د مشال ریډیو همکار خالد خان موږ سره د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستریم شوایم او خالد خان، انند خیبر پختونخوا په کوم خارونو او سیمو کې دغه احتجاجونه شوې دي؟
دغه مننه تاسو غټ ماته راځي، خو چې بیا سات په پیښور خار کې مالګو منډه کې د عوامي سلپاتې کارکونان راوتی دي. زه دا غوښنه لږه دی خوښوم نو کتا سو دا بیا خپل لغو کو.
ها سمه ده. لومړی خوراته دا وای چې تاسو اوس هم دغلته شوم کې د اوازونه راځي اوس هم پدغی مظاهره کې چې خلک راوتلی دي د عوامي نشل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په غږ باندې او دوی احتجاج کوي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوې دي. پښتنه مې دا و چې په کومو کومو سیمو کې دغه احتجاجونه روان دي او یا شوې دي؟
جی بالکل، په پېښور ښار کې د سات د عوامي شل پاتې ورکران کارکونان د مالګو منډه یا نمک منډه چې وتوی دغه چوک را جمع شوی دي او دی دغه شهرونه وای په تیر ټاکنو کې د جولای په نیسم ټاکنو کې د دې په وینا کوم درغلی یا کوم ټګیشي وای یا دند شي او د غیش لار دی اوازونه کوي او زیات تر اوازونه دی د پاکستان فوج خلاف کوي د الیکشن کمیشن او بیا د مال حکومت او دغه شان د پېښور دلی دا د پېښور ښار لکه سیټي چپټر دی هغه یو تنظیم د لاندې دغه احتجاج کیږي او دې سره سره به کوم د ضلع شکم تنظیم دی هغه به د باچا خان چوک کې د هغې مظاهره به وي او هغه به بیا بالاحصار یا جناح پارک هغه جی ټي او ته راځي. دوی به هم دغسې لاریون کوي احتجاجي لاریون او په کیسه خانې به تیریږي. تاسو پوښتنه وکړه چې په کم کم ځایونو کې وشوه نو د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې لوی لاریون چې شوی وو په چارسده کې چې مشري اسفندیار ولی خان کوله دغه شان په نوخار کې د امیر اختیار حسین په مشرۍ کې احتجاجي لاریون نن سهار شوی دی، په مردان کې شوی دی، په بونیر سواده په دغه سي اطلاعات چې په سوات او د اسماعیل خان کې شوی دی او د پېښور پاک لا شکم احتجاجي لازم دی نو دا اوس لکه راوته سلور بجې کې مو خو 15 بجې دغه راوته او دغه وازونه کوي شعارونه کوي لا دي خپل لاریون نه راکړي او دغلته ولاړ دي لاسته او ویناګانې هم ورته نه دي شوي.
خالد خان، یو تپوس بل کوم هغه دا چې دا نن کوم احتجاجونه کیږي دا یوازې د عوامي نیشنل ګوند لخوا دي کنه په دې کې نور سیاسي ګوندونه هم برخه اخلي؟
په خبر کې خو دا صاحب ما ته زوینه منو صرف د عوامي نیشنل پاتې دغه ورکران او کارکونان راوتی دي. خو بیا په نوخار کې کومه میاد تیار وسینه مشکل کوله هغه کې د متحد مجلس عمل لکه د جماعت اسلامي او د جمعیت العلماء اسلام کارکونان هم شامل وو، هغه هم دغه احتجاج کې اشاره شته وه. د نورو ځایونو راته پته نشته خو عوامي نیشنل پاتې په کم چې غږ کړو هغې نورو سیاسي ګوندونو ته هم خاص کړو چې دوی په دغه احتجاجي لانو کې دوی سره شامل شي. نو دا ساعت خو ما ته صرف د عوامي نیشنل پاتې ورکران په نظر راځي، دلته هېڅ د بل ګوند نه خو جنډه شته او نه دغه کارکونان راته په نظر راځي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، داود و مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته د پېښور کې د عوامي نیشنل ګوند د یو احتجاج تفصیل درکولو. اخوا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جولای په 26مه اقام ته په خپل وینا کې ویلي وو چې هر ګوند چې غواړي په انتخاباتو کې د درغلې پلټنې وکړي نو دوی به ورسره همکاري کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورئ، د عوامي نیشنل ګوند مشر په پاکستان کې له سره د داسې انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده چې پکې د پوځ هیڅ کردار نه وي. د جولای پر 13مه د چارسدې په فاروق اعظم چوک کې د سلګونو کسانو غونډې ته په وینا کې اسفندیار ولی خان تور پورې کړ چې د جولای 15مې په ټاکنو کې انتخاباتي کمیشن پوځ او عدلی ټګي کړې ده. اخوا پوز عدلی او نگران حکومت پر رسمي توګه لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د چارسدې د تفصیل حال په دې رپورت کې ورو.
دغه نارې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د خپل تقریر وړاندې وکړې. دوی ویل چې د انتخاباتو وړاندې الیکشن کمیشن ته دوی ویلو چې په انتخاباتو کې پوس نه را دننه کوي ځکه چې داسې کولو سره به د قومي اداره بدنام شي، خو له هغوی د دوی ونه منل.
د امن امان د پاره کړه پولیس سټیشن نه بار ساته وی ساته پولینګ سټیشن کې دلنه فوجي سکار نشتا مونږ ورته ویم دا چې فوج یو تاسې قومي اداره ده چې د دې بدنامۍ نه ده پکار خو که تا کله پولینګ سټیشن ته دلنه شوه نو بیا به دا بدنامۍ کې الزامات بیا په دې لګي
په پولینګ سټیشنو باندې ډیوټي کوونکي د پوسټ په اهلکارانو باندې دوی تورونه ولګول چې د دوی پولیټیکل ایجنټان یې د وخت نه مخکې وویستل او د وټونو ټولې بکسې په خپل قبضه کې تر یوې ګټې اخیستې وې دا پاکستان چیف جسٹس او پادلی باندې هم ټکونه وکړل او وی ویل چې په دغه درغله او ټګې کې د دوی په ضد د عدلي کسان هم پوره پوره ککړ دي او باید د دوی په ضد د پاکستان چیف جسٹس ګامونه پورته کړي خان یو وار بیا دا تکرار کړ چې د پښتنو مشران د پارلیمان نه بار کول دا ښایي چې د پښتنو په پاکستان کې هیڅ حیثیت او ځای نشته دی نوموړی په اخره کې دا هم ویل چې ردی لنجمن انتخابات ورستو په پاکستان کې به سیاسي اړې غړې نور هم سیوا شي او د دې ټول ذمہ وار هم د ادارې دي چې چاچی په دې الیکشن کې مهم کردار وو بلخوارا جلسی زینا داس پندیار ولی خان دراتو نوڑان دی دا پاکستان دا پوز یا کانوائی تیری دلا چی هغا وقت کارکنانو دا پاکستان دا پوز پزد ناربازی اکڑا او دا دوی دلار بندولو خسی خم اکڑا لی خوالی دا زائی پولیس او دا پاٹی ازنی مشرانو پا مداخلت پاندی دوی دلار خلاس اکڑا شوی دا جلسی تا اس پندیار ولی خان اویل چی دا گون غلی ہے که اسمبلی تلڑ هم شی تر هغه با خپل احتجاج جاری ساتی تر سوچ دا دوی دا دوباره انتخابات غوښتنې نوی پوره شوی
اوریدونکو دغه د 400 د احتجاج حال وو اوس په مومندو ته ازو چې چرته هم په تیرو عمومي ټاکنو کې د مبینه درغلې او ضد احتجاجي مظاهره شوې ده په غلنې کې د مظاهرې په دوران د مومندو د هر تحصیل نه د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو او ځایي مشرانو په دغه احتجاج کې ګډون کړی
په مومند کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د آزاد امیدوار بلال رحمان لخوا په تیرو عمومي ټاکنو کې د مبینه درغلي او ضد احتجاجي مظاهره وشوه دا مظاهره د محمد په هډ کوارټر غلنه کې د سړک ته پاسه وشو چې څه یو نیمه غنټه پکې سړک بند کړی شو او د حکومت ضد پکې ناری وال شو د مظاهره ورستو د عوامي نسنګور مشر او بایللی شوی د قومي اسمبلی امیدوار نثار محمد مشهد رډیو ته وو ویل
موږ د ریکاونټینګ د پاره کوم درخواستونه ورکړو نو هغه موږ ترې جکړې شو او بل دا خبره وکړه چې تاسو ته موږ اطلاع درکړې وا په خپل مقرره وخت تاسو نه راغلي نه موږ ته خط ملاو دي زمونږ بازي کسانو د اغوی د دفتر نه یو خط مستل لري چې هغه خط د قانوني د پښپګستم تاریخ شوکای دی په پنځستم تاریخ باندې هغه خطی شوکړی دی قانون کې دغه هم غلط دی
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا انتخابي کاندید مولانا غلام محمد صادق وویل چې هغه د عوامي انتخاب په ځای سرکاري انتخاب منلو ته هیڅ کله تیار نه دي او خپل احتجاجي لړۍ ته دوام ورکوي
دا با قدم یو تحریک ګرځو تحریک د پاره بیا موږ جرګېم کو او د احتجاج د برکور زور ورکو او زموږ یقین دی دا بد 1977 شان تحریک جوڑی گی اور دا بد موجود نہ آواز موجودہ حکومت بلکہ نور ہم دڑے مؤثر قوتوں دا زوال سبب گرزی گی
نثار مومند دی پختنے پا جواب کے چتا سو دا انصاف لپار عدالت تا ولی نزائی او کزائی ہم نو کلا وی ویل
منگ دا دوی خلاف عدالتونو تا روانیو عدالت تمزو خو افسوس عدالت ہم زمنگ داغی خلق کو کنٹرول لے کم خلق کو صداکارو کو نو عدالت تبزو خو بیا ہم منگ تا انصاف دغنخ کاری
لدی ورستمه د محمد زلی ان ای 200 وختمې حلقې لپاره مقرر ریټرننګ افسر عرفان وزیر سره رابطه کول بیا بیا کوشش وکړو خو د دفتر او شخصي ټلیفون لاري ور سره په رابطه کول کې بریالي نشو البته دفتر کې موجود عملی چې ویلې میډیا سره څرګند خبر نشي کولای خو ویل چې د کاندیدانو لخوا د دوباره شمیرې لپاره باید دوی د انتخاباتو وروسته په سلیریشتو ساعتونو کې درخواست کړي خو دوی نه دی کړی ولې د 15 نمبر فارم د نه ملاوېدو ځواب را نکړ پغلنای کې د مظاهرې په دوران د محمود د هر تحصیل نه د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي او ځینې عمومي مشران هم راغلي او دوی پریکړه وکړه چې هغوی به د خپل حق لپاره احتجاجي لړۍ جاری ساتي شانواز ترکزی مشهد ریډیو غلنۍ
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د عدالت لخوا د درغلي او تورونو په یو مقدمه کې تر سزا کېدو وروسته د جولای په 14 د پنډي اډیالا جیل کې بند کړل شوی وو پرون ناوخته د زړه د ناروغۍ له کبله د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شوی دی. عدالت نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد د پیمز یو ډاکټر د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل تیر ماخوستن هسپتال ته راوړلو وروسته د زړونو د مرض شعبې مشر ډاکټر د نواز شریف معاینه وکړه او د وینې شکر او نور د معمول ټیسټونه یې ورله هم وکړل. د نوموړي وینا وه چې دا مهال د نواز شریف حالت د خطرې نه بهر دی خو راتلونکو 4 ورځو پورې به نوموړی په هسپتال کې داخل وي او ډاکټران به یې معاینه کوي ځکه چې نواز شریف ته د زړه سره سره د شکر مرض هم دی. د ذکر ده چې تېره ورځ د نواز شریف ډاکټر د نوموړي په اډیاله زندان د معاینه کول ورستو روغتون ته د درملنې لپاره د منتقل کولو مشوره ورکړی و. نواز شریف پیمز هسپتال ته راوړلو وروسته سخت امنیتی انتظامات کړی شوی دي او د وارډ نه بهر په ګڼ شمیر کې پولیس ځای په ځای کړی شوی دي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ صدیق الفاروق وایي چې نواز شریف ته نه خو په زندان کې پوره اسانتیاوې ورکړی شوی وي او نه یې درملنه په سمه توګه کېدله چې له وجې د ګوند رهبر دې حالت ته راورسېدو.
د دوی پوره کوشش دی چې نواز شریف دومره تنگ کړي چې بخنه ترې وغواړي او ورته ووایي چې تاسو څه وایي هغه کولو ته تیار یم خو دا خواهش به یې کله هم پوره نشي. بل دا چې ټولو ته معلومه ده چې نواز شریف 2-3 کاله وړاندې د زړه عملیات کړي وو خو دې باوجود نوموړي ته په زندان کې د درملنې هیڅ قسمه سهولتونه ور نه کړی شو او د دې هر څه په شا د لنډمهاله حکومت او د خلایي مخلوق لاسونه دي. د یادونې ده چې نواز شریف ته د ایون فیلډ په قضیه کې احتساب عدالت د 10 کالو، مریم نواز ته د 2 کالو او محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې ده. د جولای په 14 شپې مهال نواز شریف او مریم نواز د لندن نه په بیرته ستنېدو نیول شوي وو او دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي سملې 146 چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره ورته د 222 چوکو کې 180 پوره کول دي. د دغه ګوند مشرانو د نورو سیاسي ګوندونو او آزادو امیدوارانو سره هم رابطې پیل کړې دي تا چې تحریک انصاف څنګه وکولی شي چې په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي او د کومو سیاسي ګوندونو سره یې رابطې پیل کړي دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال امتیاز عالم وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د آزاد امیدوارانو په سند کې د گرینڈ ډیموکریټک الائنس د بلوچستان عوامي پارټۍ بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلی او مسلم لیگ کاف سره رابطې پیل کړې دي.
په دې کې به څوک غوښتنه کوي چې وزیر دې جوړ کړل شي، څوک به د پارلماني سیکرټري جوړېدو غوښتنه کوي. دا خبرې به اوس مخې ته راځي. داسې به په پنجاب کې هم کیږي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې تحریک انصاف سره په مرکز کې نه ورګډیږي. بلاول بټو وړاندې د دې مخالفت کړی دی. باقی د دې نورو وړو ګوندونو سو دومره لویه ایجنډا هم نشته. نو د دغو ګوندونو د تحریک انصاف سره په شاملېدو به د تحریک انصاف په ایجنډې څه اثر نه پرېوځي.
د سرکاري نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند د قومي سملې 3 سلویخت، پاکستان مسلم لیگ نون 4 شپېته، 14 آزاد کاندیدان، متحده مجلس عمل 2، متحده قومي مومن 6 چوکۍ ګټلې دي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر سجاد وزیر وای پاکستان تحریک انصاف اکثریت لري او د نورو وړو ګوندونو او آزاد امیدوارانو سره په اتحاد په مرکز کې حکومت په اسانه جوړول شي.
اکثریت خو له پاکستان تحریک انصاف سره دی، نور واړه سیاسي ګوندونه به هم ورسره ملګري شي. دا شان به په خیبر پختونخوا کې هم د دوی حکومت راشي، په بلوچستان کې به هم د اتحادیانو حکومت جوړ شي، او امکان شته چې په پنجاب کې هم حکومت جوړ کړي. خو بیا به دا کتل وی چې په لومړی او سلو ورځو کې او بیا لاغي ورسته چې په شپږو میاشتو کې به دوی کومه فیصله کوي، هغه به زیاتې مهمې وي چې دغه حکومت به څنګه پرمخ ځي.
سیلونکو وایي د پاکستان تحریک انصاف هغه امیدواران چې د یو نه زیات سیټونه ګټلې دي نور به ورته پرېښودل وي. د دغه ګوند مشر عمران خان په 500 حلقو انتخابات ګټلي دي، او د آئین تر مخه یو امیدوار یوازې یو سیټ ساتلی شي، چې له دغې سره به د تحریک انصاف د ګټل شوو چوکیو شمېره ټیټه شي، او دوی ته به د حکومت جوړولو لپاره 125 چوکۍ پوره کول وي. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شول، چې پرې ځینې سیاسي ګوندونه د درغلیو تورونه هم لګوي. اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، په پاکستان کې د 15 جولای د ټاکنو نتیجې ښایي چې تحریک انصاف په مرکز کې حکومت جوړ کړي. د هیواد مهمو سیاسي ګوندونو انتخابي نتیجې هم رد کړي دي او د درغلي تورونه لګولي دي. که یو خوا په مرکز او صوبو کې د حکومتونو لپاره ځینو سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي دي، نو بل خوا له تحریک انصاف پرته نورو ګوندونو دا کوششونه شروع کړي دي چې د حزب اختلاف په توګه د تحریک انصاف ممکنه حکومت ته مشکلات جوړ کړي. پدې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د جولای پر 15 د ټاکنو د نتیجو له راتلو سره سم مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، متحده مجلس عمل او ځینو نورو ګوندونو د ټاکنو پایلې رات کړې. له پیپلز پارټي پرته دغه ټول ګوندونه د جمعې پر ورځ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه په اسلام آباد کې راغونډ شول، او په پای کې په خبري غونډه کې د انتخاباتو د نتیجو ردولو دریځ په یو خوله تکرار کړ. د ګوندونو مشرانو ته د مهمو ګوندونو او تجربه لرونکو سیاستوالانو په سترګه کتل کېږي. پر خوا تحریک انصاف ګوند دی چې که په مرکز کې په حکومت جوړولو وتوانېده، نو دغو تجربه لرونکو مشرانو له مخالفت سره به مخامخ کېږي. همدغې سیاسي منظرنامې ته په کتو سره د پاکستان د سیاسي چارو پوه مرتضی سولنګي وایي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند به په پارلمان کې دننه او د باندې له یو سخت اپوزیشن سره مخامخ شي.
د عمران خان حکومت به په سینټ او قومي اسمبلی کې له یو پیاوړي حزب اختلاف سره مخامخ وي، خو تر دې هم لوی چیلنج به له پارلمان نه باندې وي، ځکه د حزب اختلاف مهم مشران چې پکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې او جماعت اسلامي مشران هم شامل دي، له قومي اسمبلی بهر دي. نو په دې تناظر کې چې په اسمبلی کې دننه او له اسمبلی د باندې چې به کوم حزب اختلاف وي هغه به ډېر پیاوړی وي. یوه خبره یقیني ده چې موږ د عدم استحکام یا بې ثباتۍ بل دور ته داخليږو.
مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي دوا هغه مهم ګوندونه دي چې په ظاهر به په اپوزیشن کې وي، خو د دفاعي چارو په عائشه صدیقه وایي چې ښکارینه دغه ګوندونه به سره یو موټی سي.
راتون کی پارلیمان کے بعد اخلی جگڑے بھی خو کو سوک تا فکر کوي چې د عمران خان حکومت باولر زول شي. زما په فکر داسې بون شي د دې وجه دادا چې اپوزیشن ګوندونه یو ځای نه دي. په 2000 کال کې بنظیر بوټو او نواز شریف میسا کې جمهوریت لاسلیک کړي وو، خو اوس دغه دواړه ګوندونه له یو بل نه بیل بیل ولاړ دي. نواز شریف په جیل کې دي او د شهباز شریف مشري مثبت نه ده، نو ښکاری نه چې پیپلز پارټي د هغه
د انتخاباتو او تحریک انصاف مخالفه ګوندونه چې کله د مولانا فضل الرحمان په بلنه راغونډ شول، نو د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمان له مطبوعاتو سره د خبرو پر مهال اعلان وکړ چې د دوی منتخبه غړي به په اسمبلی کې سوګند نه پورته کوي. خو پر دې موقع موجود د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف وویل چې دوی به دا موضوع د مرکزی کمیټې په غونډه کې فیصله کوي. دا د دې ګوندونو په لومړۍ غونډه کې لومړی اختلاف و چې راڅرګند شو. همدې ته په اشاره سره کارپوهان وایي شایي د اپوزیشن ګوندونه یو موټی نسی، خو خبریال او څېړونکی الیاس خان که څه هم له دې خبرې سره اتفاق کوي، خو وایي چې د دې سربېره هم شایي دا ګوندونه په یوه نوې کچه په یوه خوله سي.
امکان دا دی چې دا ګوندونه ټول به دې وخت کې دا ښکاري چې دوی به راځي اپوزیشن ته، او چې هلته راشي نو د دوی څه نه څه لیول باندې یو جوړښت به ضرور راځي، او دوی به داسې یو کار کوي چې لږ ونت دا جمهوریت مضبوط کی او دا غین علاوه د خپل بلل نشته.
ځینې کارپوهان به فکر کوي چې پیپلز پارټي یا مسلم لیگ نواز به د اپوزیشن ګوندونو په توګه پریکړنده رول ولوبوي، خو د حزب اختلاف د پیاوړتیا یا کمزورتیا اندازه به هغه وخت شولګیږي کله چې معلومه سي په پنجاب کې کوم ګوندونه په ګډه حکومت سره جوړوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
دا عوامی نیشنل ګوند مشر په پاکستان کې لسره د داسې ټول ټاکنو غوښتنه کړې چې پکې د فوج هیڅ کردار نه وي. عوامی نیشنل پارټي انتخابات رد کړي او له ادا سره سم د سو درغلوی یا ټګوی پروسد نن د خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې مظاهرې کوي. په دې تړاو په فاروق اعظم چوکي د سلګونو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان تور پورې کړي چې د جولای 15 په ټاکنو کې انتخابي کمیشن فوج او عدلیه ټګي کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د عہدې لپاره به نوم ډېر زر اعلان شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې له نوو منتخبه شویو غړو سره د خبرو پر مهال عمران خان وویل د وزیر اعلی انتخاب پرېکړه به د ولس د ګټو مطابق کېږي. د پاکستان اسلام آباد انتظامی د پنځه روغتون د زړه ناروغۍ هغه مرکز زندان ګرځولی چې په کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته درملنې لاندې دی. نواز شریف د اتوار په شپه ناوخته تر ناروغتیا وروسته د ډاکټرانو په مشوره له اډیاله زندانه د اسلام آباد پنځه هسپتال ته یوړل شو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته په لومړي ځل لیدلی دي. ارګ دا خبره په یوه بیان کې نن کړې ده. د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره ادارې یونیسف چارواکو ویلي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو مخنیوي لپاره هڅې کوي. د دې ادارې د افغان څانګې ماشومانو د برخې چارواکو پر ناوخته مشالې ولیکول د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. د تاجکستان چارواکي وایي د څلورو سایکل چلونکو د وژلو د پیښو په لټون کې د ترګرۍ اړخ هم څېړي. چارواکي وایي د هېواد په ختیځ کې چې کله سایکل چلونکي پر سړک له ګاډي سره ټکر وکړ نو پر دې مهال د یوه حمله کوونکي په لاس کې ټوپک او چاقو. او د هند حکومت په شمال ختیځ ریاست کې نن د 40 لک کسانو شریعت یا تابعیت ختم کړی. دا ګام د شریعت په اړه د هغې مسودې په رڼا کې اخیستل شوی چې ویره ده د دې له مخې به زیاتره منګالي ژبو ویونکي مسلمانان له هېواده وشړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې په دې رپورت کې اورو.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې عمران خان سره یې ټلیفوني خبرې وکړې او ورته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې کومه چې نوموړي قبول کړه. ورځپاڼه لیکي د ملک نوې وزیر اعظم جوړېدو وروسته عمران خان ته به لومبه د خارجه پالیسۍ په حق له بریفینګ ورکړې کیږي چې افغانستان او هند سره د اړیکو څه صورتحال دی او له دې وروسته به نوموړي په خپل حکومت کې د کابل سره اړیکې ښه ساتلو لپاره پالیسیان جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اشرف غنی د ټلیفوني رابطې وروسته عمران خان له هم پکار دي چې په حکومت کې د راتلو وروسته افغانستان سره د پګړه د دې سیمې د امنیت او قلارۍ لپاره کار وکړي ځکه چې د پاکستان او افغانستان اولس امن او پرمختګ غواړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پشکال بارانونو لوجې یو خاک په ملک کې د سختې ګرمۍ سور راکم شوه نو بل پلو د بارانونو لوجې تباهي هم شوه دا او د کورونو چتونه او کمرې راپري وته لوجې اولس تزاني او مالی زیانونه اوړېدل دي. ورسپانه لیکي چې هر کال د پشکال بارانونو لوجې دا قسمه نقصانات کیږي خو حکومت د دې د مخنیوي او اوبه ذخیره کولو لپاره تر وسه ګامونه پورته نکړل صرف تر بیانونو ورکولو هدا پورې ځان محدود ساتلې دي. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې نه صرف د نقصاناتو مخنیوي لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي بلکې اوبه ذخیره کولو لپاره د واړه او غټ ډیمونه هم جوړ کړي چې ملک د اوبو کم کموالی سره مخ دی چې په هغې قابو اوموندلې شي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بارانونو وړاندې په تربیلا منګلا او ورسک ډیمونو کې د اوبو کچه ډېره راکمه شوې وه. ورځپاڼه لیکي پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شمیرلې کیږي چې د اوبو د کموالی سره مخ دی او که حالات دا سیروانو نور څو کال وروسته به پاکستان د اوبو سنگین بحران سره مخ وي. ورسپانه لیکي چې حکومت د امیر باشا کالاباغ مومن او داسې نور واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي نو د پشکال د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو په ځای په دې ډیمونو کې ذخیره کولې کېدلی شي چې نه صرف د خلکو د استعمال بلکې د فصلونو لپاره به هر وخت اوبه موجودې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند د بریا موضوع راخسته ده. لیکنه د دغو انتخاباتو د غربي سارونکو په حواله وایي چې د ګوند بری د هیواد د استخباراتي ادارو او جرنیلانو په مرسته ممکن شوی دی. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د جګړې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا اور.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي پر دې خبره پوهېدل ګرانه نه ده چې ولې د پاکستان په عامو انتخاباتو کې د عمران خان د ګوند بریا د نړیوالو رسنیو د توجه سبب شوه. د انتخاباتو اروپایي څارونکو ویلي د عمران خان د ګټې تر شا د هیواد د استخباراتي ادارو او جرنیلانو لاس دی. دا موضوع چې پر پاکستان به حکومت څوک او څنګه کوي لا هم زخت ډیر نړیوال اهمیت لري. لیکنه کاږي پاکستانی جرنیلان د هیواد پر خارجه او د کورنۍ امنیت پر پالیسیو د نفوذ سابقه لري. که څوک د دغه نفوذ پر وړاندې د درېدو هڅه وکړي نو مسلک حتی ژوند یې له خطر سره مخامخېدای شي. ځکه نو عمران خان وغواړي چې له امریکا او هند سره د پاکستان اړیکې ښه کړي او یا هم له وسلوالو سره خبرې وکړي، د دغو کارونو په اړه د پوځ خوښه او ناخوښه باید هرومرو په پام کې ونیسي. لیکنه زیاتوي پټو قوتونو د عمران خان پر اوږو لاسونه ایښي او د هغو لرې کول به د نوموړي لپاره اسانه کار نه وي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي د امریکایي ولسمشر اداره د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه هڅوي چې د افغانستان له کم نفوسه سیمو ووځي. د لیکنې تر مخه د دې کار په نتیجه کې به طالبان د هیواد په یوه زیاته برخه د کنټرول ساتلو جوګه شي. دا خبره دریو امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته په دې شرط کړې چې نمونه به نه ښکاره کوي. دوی زیاته کړې د افغانستان له ځینو سیمو د افغان ځواکونو د ایستلو پالیسي د هغې یوه پلان پټه برخه ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال په ډاکه کړ. د دې پالیسۍ هدف د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځواکونه له حملو ژغورل او د پلازمینې کابل او نورو لویو ښارونو امنیت ساتل دي. لیکن وایي د افغان ځواکونو ښاري سیمو ته د ستنېدا تکتیک په دا پیغام ورکړي چې د امریکا په مرسته جوړ شوی افغان حکومت نور توان نه لري چې د افغانستان د کلیو د اوسیدونکو ژوند خوندي کړي. خلیکنه زیاتوي د امریکا لپاره د افغانستان سفیر حمدالله محب بیا دا خبره نه مني چې ګواکې امریکایي او افغان ځواکونه کلی خوشي کوي او اوسیدونکي د طالبانو او نورو وسلوالو رحم کرم ته پرېږدي. نوموړي ویلي هڅه کیږي چې اول د لویو ښارونو او وروسته د کلیو امنیت خوندي شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، روس، ایران او ترکیه چې د شام په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، نن د روس د سوچي په تفریحي خارګوټي کې د دغې جګړې پای ته رسیدو په لارو چارو خبرې کوي. په دغو خبرو کې امریکا ګډون نه کوي، خو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د اردن یو پلاوی به هم پکې برخه واخلي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورینتف، د ایران د پلاوي مشیر، د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاري او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو، په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبره پر هغه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي، علاوه پر مخ بهول کیږي. په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغې غونډې علاوه له روسیې سره د سوریې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه موسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه ده تایید کړې. روسیې د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. د امریکا متحده ایالات، فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیې له ملاتړه نه دي برخمنې.
د مشال ریډیو د سیشن بی یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اور ادن کو دو پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر کوي. عمران خان او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټلیفون خبري کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی عمران خان ته په ټلیفون د هغه په بریا مبارکي هم ورکړې ده. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار سیف الله ستانکزی ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبري کړي او د همکاریو د خوالي ټینګاري کړي ده. د خبر د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وکړه. جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبري وکړي، د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولای شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو ښه بنسټ کېږدو. ښاغلی عمران خان لیوالتیا وښوده چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوی په خبره د یکشنبې په ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو زوریدلې ولسوباله.
دنیا کې انسانانو نه سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مسره خلاصي وي، لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دغه هیواد د جولای 15مې پارلماني ټاکنې اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلي چې د اگست 14 مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي، سو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینی همکاري وکړي. وروستۍ وار 13 ونې د امریکا د مرکزی قماندې قماندان جنرال جوزف واتل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کولو ته ودانګي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تا غوګونی سي اوریدونکو زو یوه مرکه ته ل شمالي وزیرستان د قامي سملي چوکي ته منتخب شوه. محسن داوړ وای دی په پارلمان کې هم هغه خبري وکړي چې د پښتون ژغورن غورځنګ په جلسو کې به خلکو ته کولی. د دې په خبره د تحریک انصاف ګوند مشرانو ورسره په حکومت کې د شاملې دوه وړاندیز کړي، خو دې په د غورځنګ له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته څه فیصله کوي. له محسن داوړ سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر مرکه کړي ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا په انتخاباتو کې د خپلې بریا حکومتي نوټیفیکیشن یې ترلاسه کړی دی.
کوم سرکاري نتیجه تا هغه مونږ د دفتر نه د تخصصو ده ترلاسه کړه ده بالکل هغه اعلان شوی ده
په ټول ملک کې د درغلیو چې کم دي تورونه خلک پورې کوي مختلف کاندیدان او ولس لخوا هم دغه شکایتونه راځي شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان بیا ځنې ځایونو کې خلک مثال ورکوي چې ګني دوی ته داسې اعتراض و چې د دوی مخه نیولې شي جنوبي وزیرستان د علي بریا بیا د دې سره مثال ورکوي چې ګني بیا به دوی بریا نه وي ترلاسه کړې نو دلته انتخابات په مجموعي ډول څنګه و په شمالي وزیرستان کې
یو خو د انتخابات ورځ و او یو د انتخابات ورځ نه الیکشن کمپاین چې کوم پاره کې چې کوم عمل سره د تاسو مختلفې کیسې دي کمپاین په دوران کې بالکل ملګرو باندې هر قسمه کوششونه شوي دي د یارونو کوشش شوی دی ګډونه اخیستي شوي دي د مختلفو چارواکو طرف نه ولسی زور دومره زیات وو د خلکو ملاتړ دومره زیات وو چې هغه کیپ دې پوره نه کړی شو
د الیکشن نه وړاندې ستاسو چې کومه بیانیه وه اکثر تاسو د پښتنو چې څومره د حقونو خبره کوله یا د قبایلي سیمو د خلکو د حقونو خبره نو تاسو په نظام باندې هم داسې سختې نیوکې کولې نو پارلیمان ته د تلو پس به ستاسو بیانیه هم هغه شانتي وي
پارلیمان د طریقکار نه هم نه اورو موږ حقایق بیان کړي دي او حقایق وکیل تراخه دي چې کوم ظلم شوی د حقیقت چې دونو زیات چې هغه موږ خالي بیان هم کوو په دې الیکشن کمپاین کې زموږ سره بیان یو په پارلیمان کې هم زموږ دا غړا ما په الیکشن کمپاین کې هم ما خپل بیان خلکو د وړاندې ښه دا هغه نه پښته مو ته ویل چې اوس که تاسو غواړئ چې مثال تاسو د زموږ د بیان سره متفق یې دغه زموږ په حق خپل راي استعمال کړئ نو تاسو وینئ چې لاندې چې موږ عملی طور څنګه ښایو چې موږ باید په پاکستان په لیوان په زور باندې
حکومت جوړیږي آزاد کاندیدان هم چې کم دي اغه ډیرو بریا تر لاسه کړې ده پاکستان تحریک انصاف کې دیشي چې هغه په مرکز کې حکومت جوړ کړي نو تاسو سره داسې سره بيتي شوي دي د غوي طرف نه چا غوي په دې کې ملاتړ وکړي
جی بالکل د تحریک انصاف د مختلفو مشرانو طرف نه موږ سره بيتي شوي دي چې موږ په حکومت کې زموږ ملګرتیا وکړي او به هر موږ وزیرو منظور مو ولیکو سره کوو غوښنه پسته یو راي کومو چې څه فیصله پکاره ده د کوم د وطن په کې او د خوره په کې
تاسو منظور هم یاد کو مطلب دا دی چې تاسو به د پښتون ژغورنې غورزنګ سره هم دغه مشوره کوي دا غوي په مشوره به تاسو په حکومت کې یا په پوزیشن کې چې کم دی کې نه
بالکل دی موږ دې ته ګورو چې دا ولس په مفاهیم کې کوم خبره ده په کومه طریقه موږ کولی شو چې د خلکو زیات خدمت مو شي دا غوښتل زم بیان شي دا څنګه د هله لپاره سلام هم راوځي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان دفاع او داخله چارو وزارتونو د اسلام آباد ضلع انتظامی د اسلام آباد های کورټ هغه فیصله چیلنج کړی دا چې پکې د خلکو په جبري توګه لادرکه کول ترهګر عمل بلل شوی دی. دا فیصله د جولای پر 11 نیټه د اسلام آباد های کورټ جج جسټس اثر من الله اوربلی وا چې لادرکه کس میرمنې تو پورې کړي وو چې یو شمیر کسان یې کور ته ورننه وتل او د دې خاوني لزان سره بوتلې. د پاکستان د قانون اپوهان د اثر من الله په ورکل شوی فیصله جدا جدا نظر
ډان او پاکستان ټوډي ورسپانو د اتوار دروازې په ریپورټون کې ویلي چې وفاقي حکومت او د اسلام آباد انتظامیه د جسټس اثر من الله د ورکسي فیصله پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې دي. جسټس اثر من الله دا فیصله د لادرکه کړل سوی یو کس ساجد محمود د میرمنې ماهرا ساجد لخوا په ورکسي درخواست اورولې وه. نوموړي ویلي ول چې په جبري توګه د خلکو لادرکه کول په ټولنه کې ویره خوروي او هر هغه څوک چې یو شهري تښتوي او په نامعلومه ځای کې ساتي باید پر هغه د ترګري عزت قانون لمخې مقدمه دایر شي. کاتم اسلام آباد های کورټ به راتلونکو اونۍ د دې فیصلې جاج اخلي خو د پاکستان وتلي قانون پوهان د جسټس اثر من الله لخوا د ترګري پرکړی تعریف مختلفه نظرونه لري. د سپریم کورټ وتلي وکیل قاضي انور له جسټس اثر من الله سره اتفاق کوي.
اپیل عدالت با فیصلہ کئی اگر نے پوری چداری بس بھی اس طرح وہ مارتا بظاہر دا تعریف کی دے دا ٹیررسٹ ایکٹ سے کم اثر من اللہ صرف کر دیا صحیح اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سے دے آگے کے دہشت گردی تعریف موجود ہے. دہشت گردی پر جبر سر سکو چتول دا دہشت گرد کے راضی چاہو چت سیویلین دے کا فوجی دے کا پولیس والا دے داغا باندھے دہشت گردے دفاع اعظم راضی وجہ دادا کہ یو سړی دهشتګردي کوي دا نه قانون موجود دی هغه قانون کې دا گرفتار شي او هغه څنګه ثابت شي نو سزا به خدا اختیار چاته هم نشته چې څه خلک په زور داسې اوچت کې په جبر سره اوچت کې غیب کې
خو د پاکستان بار کونسل مشر کامران مرتضی بیا د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون په دې ډول له تشریح کولو سره اتفاق نه کوي
دا حقیقت دی چې دلته خلک ورکیږي خدا کار د هیڅ یو قانون مطابق نه کیږي دې ته موږ د ترهګرۍ عمل نه شو ویلی بلکې داسې عمل ورته ویلی شو چې د قانون ساتونکو ادارو د چارواکو د اجازې پرته ترسره شوی دی وجه یې دا ده چې د دې تور د ریاست پر ټولو ادارو لګیږي نو دغه ادارې چې دا کار کوي نو دوی یې د مجازه قانون ساتونکو چارواکو له اجازې پرته کوي
د اسلام آباد های کورټ جسټس اترمن الله په خپل فیصله کې د دفاع او داخله چارو وزارتونو ترڅنګ د اسلام آباد د پولیسو مشر چیف کمشنر او نور چارواکي جرمانه کړي وو په مقدمه کې د لادرک کس ساجد محمود مېرمنی ماهرا ساجد تور پوری کړی وو چې د 2014 کال د مارچ په 14 نیټه یو شمیر پټ مخی کسان یې کور تور ننوتی وو او د دې خاوندې له ځان سره بوتلی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرون
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو اوس همزو افغانستان ته چرته چې د کونړ او نورستان ترمنځ سړک لګدو مودې راهیسې کنډکه پر پروت دی چې هر ډول ګاډي پرې تګ راتګ نشي کولی د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په بیا بیا د سړک ته جوړېدو وعده کړي خو لا هم عملي ګامونه نه دي پورته کړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال باس محمد عابد نور
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښلي د سیلانانو لپاره په زړه پورې منظرې لري خو د سړک د خرابوالي له امله خلک نشي کولی چې نورستان ته په سفر لاړ شي د نورستان اوسیدونکي وایي چې دوی له حکومت نه د لوی لارې د سړک د جوړېدو غوښتنې په بیا بیا کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی څو تنه یې وایي
دغه قومونه د نورستان د درې درې نورستان د غربي نورستان د دې مرکزي نورستان خو مرې جمهور خوا ته هم لاړو خو وعدې شوې دي خو څوک یې نه کوي وروره
مشکل ټوله ته معلوم نه ځانله یو ډرایور ته نه دی معلوم په کار دی سړک پوه شي
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عبدالمتین نورستانی هم وایي چې د سړک د خرابوالي له امله یې ناروغان په لاره کې سا ورکوي دی هم له حکومت نه غواړي چې د نورستان او کونړ ترمنځ سړک دې په اساسي بڼه جوړ کړی شي
اوس موږ 8 ساعت 9 ساعت مزل کوو زموږ ماشومان مریضان خصوصاً چې زنانه یا مریضان چې مشکلات ولري اغلار کې ځای کیږي نو موږ ډېر دې په انتظار کیو چې مرکزی حکومت حسن فائدامه وزارت توجه وکړي او دغه کیر سرک موږ ته منظور کړي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت ته د پلیګو ته نیسی چې ګوندې په دې برخه کې ناغېړي کوي هغه وایي د ولستونزې تر مرکزه رسولي خو اقدام پرې نه دی شوی
د سړک د قیر کولو په برخه کې زه په وزارت فایده امنیت باندې غږ کوم چې د نورستان د خلکو غوښتنې ته په کتلو او د رئیس جمهور هدایت ته په کتلو باندې په دې برخه کې عاجل اجراءات وکړي د هغوی وعدې زه ولستونو ته انتقالوم او هغوی په خپلو وعدو باندې د وزارت فایده امنیت لخوا نه عمل نه دی شوی
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی خو خلک یې د بنیادي اسانتیاو څخه ډیر نه دي برخمن شوي دوی وایي که حکومت د نورستان او کونړ ترمنځ سړک په اساسي بڼه پوخ کړي سیلانیان به وکولی شي چې په اسانۍ سره دغه ولایت ته په سفر راشي چې ورسره به د نورستان ولایت په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم د نورستان نزول لوګر ته چرته چې اوسیدونکي وای د بجلی د ستنو ترمنځ ته ډیر واټن لکبله د دوی د کلی او کورونو پر سر د برېښنا غزیدلې مزي راټیټ شوې دي چې لکبله د بجلی د شاټونو امکان هم زیات شوی دی. تسیمی خلک وای چې د حکومتي چارواکو د شرکت مسؤلینو سره یې د غندېښنې شریکې کړې دي چې باید د دوی ژوند خوندي کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نجیب الله لوخیل راکوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست ته غزیدلي د برېښنا مزي د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیمهوال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي ګلالي مشال راډیو ته وویل
اوس فیران یو مشکل دا ده چې پای په کلیو په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي مځکو په باغو باندې راوست هغه پایر لري دي هغه ډېر ځوان دي سیمونه لینونه ډېر کاته دي او زیاتره خلک کورونه ورانېږي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تروس پرې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړې هیڅ مسله معلومات بخي نسته او خلک ته اختار ورکړي چې کورونه راوځي کورونه وران کی.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبري وایي چې غزیدري مزي نهایت لاس متره لزمه کې پورته دي
هغه مزه چر کش شوی دي لاس تر د ځمکنه راځي کې دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاژ به هغه د انجنیری لنګانا 15 متره یا 10 متره چې د ځمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دي مونږ د رئیس جمهورنه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب شوه یا افتتاح شوه باید ټول دوی زندان ته ول.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره 40 متره ولګي ول کسي هغه کې متراج کم شوی دی ټي 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 لګول شوی دی فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله دغه پروژه چې تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اثرت یې چې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. اول په ساحه د مسکونی کې دغه ساحه د شارولي د فلان لاندې کورونه دي چې هغه کې باید فاصله د یوې پای نه تر بلې پای پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نسکلي دي 314 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلې برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ. یاد دي وي لوګر د کابل او پکتیا په منځ کې پروت دی. د پکتیا مرکز ګردیز ته 3 میاشتې مخکې برېښنا ورکړل شوې او تمه ده چې د یو کال څخه په کمه موده کې به خوست ته هم وارداتي برېښنا ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د عوامي نیشنل ګوند مشر په پاکستان کې لسره د داسې ټول ټاکنو غوښتنه کړې چې د فوج هیڅ کردار نه وي. عوامي نیشنل پارټي انتخابات رد کړي او له ادا سره سم د سعود درغلي او ټبي پر ضد نن د خبر پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې مظاهره کړې دي. هم په دې تړاو په فاروق اعظم چوک 400 کې د سلګونو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان تور پورې کړ چې د جولای 15 په ټاکنو کې انتخاباتي کمیشن فوج او عدلیې ټکی کړې ده. انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې شفاف شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا د وزیرالله د عهدې لپاره به نوم ډېر ژر اعلان شي. د پاکستان سرکار ویلي وایي پرون په اسلام آباد کې له نویو منتخبه سو غړو سره د خبرو پر مهال عمران خان وویل د وزیرالله د انتخاب پرېکړه به د ولس د ګټو سره سم کوي. د پاکستان اسلام آباد انتظامی د پیمز روغتون د زړه ناروغۍ هغه مرکز زندان ګرځولې چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر درملنې دی لاندې دی. نواز شریف د اتوار په شپه ناوخته تر ناروغتیا وروسته د ډاکټرانو په مشوره له اډیاله زندانه د اسلام آباد پیمز هسپتال ته یووړل شو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن د ولسمشر اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن جنګ وروسته لومړی لیدنه وکړه. ارګ دا خبره په یو بیان کې کړې ده. د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره اداري یونیسف چارواکو ویلي په افغانستان کې د کمن رنجونو د ودونو مخنیوي لپاره هڅې کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومان د برخې چارواکو پر ناوخته مشالې لیدو چې کمن رنجونو د ودونو مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. تازه خبر دا دی چې د شام د جګړې په اړه د روس په تفریحي ځای سوچي کې دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. په غونډه کې د روس، ترکیه او ایران استازي ګډون کوي. د روس بهرنی چارو وزیر ویلي چې په نننۍ او سبنۍ ناستې کې به د شام لپاره د دایمي کمیټې جوړښت، هلته د غیر جنګي سیمو په نښه کول او د هغه ځای بشري ستونزې بحث کېږي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د څلورو سایکل چلوونکو د وژلو د پیښو په لټون کې د ترهګرۍ اړخ څېړي. چارواکي وایي د هېواد په ختیځ کې چې کله سایکل چلوونکو په سړک لګاټ سره ټکر وکړ، نو پورې مهال د یو حمله کوونکي په لاس کې ټوپک او چاقو.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کې ظفر خان اسد د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. د خدای پامان.